واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ده د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دفتر رئیس ساو د اطلاعاتو او فرنګ پخوانی وزیر عبدالکریم خرم وای امریکا په بشپړه توګه له افغانستان څخه نه وزي شغلی خرم امریکا ژغ سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل دی چې هغه په دې باور دی چې امریکا په مطلق ډول له افغانستان څخه وزي ډیره تکیه به پر محلي ملیشو وي شغلی خرم ادعا کړي چې امریکا په افغانستان کې ملیشې روزي او تجهیز کړي دي هغه دغه ملیشو په اړه ډیر زیات جزئیات ورنکړل خو ویل چې دغه ملیشې په بیلابیلو نمونو فعال دي چې دغه په خبره یوازې په خوست ولایت کې لږ تر لږه 12,000 ملیشې شته دغه پخوانی افغان چارواکي پروینا وسله هم یو شمیر هیوادونه د افغانستان د سولې په چارو کې لاسوهنه کوي هغه اندېښنه وشوه که د سولې مذاکرات پیل نسی د افغانستان لپاره به یو بد حالت وي شغلی خورم وایي د بندیانو د خوشي کېدو په اړه د طالبانو تازه شرط کومه نوې خبر نه ده ځکه دغه په وینا امریکا د سولې په توافق کې ورسره ژمنه کړې ده د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې راغلی دی چې د پاکستان ضد 6,000 څخه زیات وسلوال په افغانستان کې پټ دي په دغه وسلوالو کې اکثریت یې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي دي چې د پاکستان په پوځ او ملکي کسانو باندې په بریدونو کې شامل دي روانه اونۍ جاري سوی د ملګرو ملتونو په دغه راپورټ کې ویل سوي دي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې موجود د اسلامي دولت د ډلې سره اړیکې جوړې کړې دي چې د دغه ډلې ځینې غړي په داعش کې باقاعده ورګډ سوي هم دي اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور په حواله د افغان چارواکو دریز د معلومولو لپاره اړیکې نیولي خو تر اوسه په رسمي توګه څه نه دي ویل سوي د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی دی چې په افغانستان کې موجود د داعش ډلې ته د داعش خراسان نوم ورکړل سوی دی د دې ډلې پر ضد افغان امنیتي ځواکونو امریکا او د ناټو ځواکونو تر څنګ طالبان هم ځینې وخت عملیات کړي دي دغه راپور د ملګرو ملتونو د څېړنې او د بندیزونو د څار یوې ډلې تیار کړی دی او د دې ډلې کار په ټول نړۍ کې د تراګرو څار کول دی پاکستان او د چین رسنیو هغه راپورټونه رد کړي دي چې وایي دغه دوه دوست هیوادونه د نړیوالو موافقو سره سرغړونه کوي او د بایولوژیکي وسلو د جوړولو لپاره په ګډه کار او پټې څېړنې کوي دغه دواړو هیوادونو دغه راپورټونه جعلي او بې بنسټه بللي دي د آسټرالیا کلاکس نیوز په نامه یوې ورځپاڼې څو ورځې مخکې یو تحقیقاتي راپورټ کې ویلي وو چې اسلام آباد او بیجنګ د درې کلونو یو پټه معامله کړي چې له مخې خپل بایولوژیکي جنګي وړتیاوې زیاتې کړي د کلاکس اخبار په دې راپورټ کې د څو استخباراتي منابعو له قوله دا هم ویل سوي دي چې د چین د وان وایرولوژي انسټیټیوټ د دې مقصد لپاره په پاکستان کې د پټو لابراتورونو د جوړولو لپاره ټول مالي وسایل او علمي مرسته هم برابره کړې ده د پاکستان د بارانو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ بیان جاری کړی او ویلي دي چې دا یو جعلي او د سیاسي اړخه لمسوونکی راپورټ دی چې د درواغو حقایقو او جعلیاتو نه جوړ دی او نامعلومې منابع پکښې نقل سوي دي په پاکستان کې د چین سفارت هم د آسټرالیا د کلاکس ورځپاڼې راپورټ جعلي بللی او هغه غندلې دي د ملګرو ملتونو د مهاجرت ادارې په برازیل کې هڅې زیاتې کړي دي چې لسګونه زره هغه مهاجر او پناه غوښتونکي د کووېډ 19 وبا نه خوندي وساتي چې د وینزویلا نه هغه هیواد ته مهاجر سوي دي د خبر تفصیل په دې راپورټ کې اورو
برازیل د لاتین امریکا په هیوادونو کې د کورونا د بارې خبرېدو مرکز ګڼل کېږي په نړۍ کې برازیل دویم هیواد دی چې زیات شمېر خلک په کورونا په مرض اخته شوي دي په برازیل کې د وینزویلا شاوخوا 350,000 مهاجر ژوند کوي دا کسان وایي چې په خپل هیواد کې پرې ظلم کېده او د اقتصادي ستونزو له کبله مجبور شول چې خپل کلی کور پرېږدي او برازیل ته مهاجر شي دا مهاجرین وایي په برازیل کې ژوند روزګار ښه شوی د کرونا د وایرس له وجې ژوند یو ځل بیا تریخ شوی دی او یو ویر لري چې د کرونا په مرض وخته شي د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي چې دغه کسان ډېر د کرونا په مرض اخته کېدو د خطر سره مخامخ دي ملګرو ملتونو ویلي دي چې دا خلک ډېر نادار دي او امکان لري چې که هغوی د کرونا په مرض اخته شول د سیمې خلک پرې هم مخته شي
د امریکا حکومت لخوا په بارانیو محصلینو باندې د نوو ویزو بندیزونو د لګېدو پریکړې یوې اونۍ وروسته د امریکا د مهاجرت ادارې چارواکو د جمعې په ورځ ویلي چې هغو نوو بهرنیو محصلینو ته به امریکا ته د راتګ اجازه ورنه کړل سي چې د سپتمبر د میاشتې په سمسټر کې یوازې د انټرنیټ د لارې یا آنلاین صنفونه اخلي د لوړ زده کړو مامورینو ته په یو لیک کې د مهاجرت ادارې ویل دي چې هغه نوي محصلین چې د مارچ تر 9 نیټې پورې رجسټر سوي نه دي او که هغوی خپل ټول صنفونه د انټرنیټ یا په آنلاین ډول اخلي نو د دې امکان شته چې هغوی ته به ویزې ورنه کړل سي دغه نن په خاصه هغه محصلین اغیزمن کړي دي چې په هغو پوهنتونونو کې د زده کړو پلان لري چې د کرونا وایرس له وجې ټول صنفونه د انټرنیټ یا آنلاین د لاري وړاندې کړي. په دغه اعلان کې دا هم ویل شوی دی چې هغه ټول بهرني محصلین چې له مخې په امریکا کې موجود دي او یا د چا سره د امریکا ویزې سته او د آنلاین صنفونو د اخیستو دپاره امریکا ته بیرته راځي، هغوی ټول کولی سي چې د انټرنیټ د لارې خپل صنفونه واخلي. له دې مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت په یوې نوې پالیسۍ کې ویلي وو چې هغه زرګونه محصلین به بیرته خپل هیوادونو ته واستوي چې د ستمبر میاشتې د سمستر صنفونه د آنلاین یا د انټرنیټ د لارې اخلي. د امریکا زیاتره پوهنتونونه د کرونا وایرس له خپرېدو له وجې د ویزو د بندیزونو له کبله له مخې له د بارنیو محصلینو په شمیر کې د واضع کمی توقع لري. په کال 2018 او 2019 کې شاوخوا 1.1 میلیون محصلین د امریکا په پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو لپاره راغلي وو. او ټاکل شوی ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی به بله میاشت د اتر پردیش په ایالت کې د هغه جنجالي مندر د پرانستې په مراسمو کې برخه واخلي چې سختدریځو هندوانو د یو مسجد له ورانولو وروسته جوړ کړی دی. تقریبا 100 کاله کېږي چې په دې ځای د هندو مذهب د پیروانو او مسلمانانو جنجال وو. هندوانو ادعا کوله چې دلته پخوا یو مندر وو او د مغولو په دوره کې مسلمانانو هلته د بابري په نامه جماعت جوړ کړی وو. سختدریځو هندوانو دغه جماعت په 1902 کال کې ړنګ کړ. د بابری جماعت د ورانولو وروسته د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ خونړی شخړې وسوې او تقریبا 2000 کسان پکې وژل شول چې اکثریت یې مسلمانان وو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا سیمې ته سفر پیل کړی دی. دا ځل د افغانستان د سولې په حق له 5 پایتختونو ته ځي. خلیلزاد په دې سفر کې په لومړي ځل بلغاریا او ناروې ته هم سفر کوي او په افغانستان کې د سولې د راوستو په باره کې غږیږي.
زلمی خلیلزاد دا سفر وړم ورس پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي چې خلیلزاد به په دوحه او کابل کې په طالبانو او افغان حکومت فشار راوړي چې د بین الافغانی خبرو وړاندې پاتې مسائل لکه د زندانیانو تبادله او د تاوتریخوالي کمښت او رایي پیدا کړي. په اسلام آباد کې به پاکستانیان د بین الافغانی خبرو پیل لپاره چټکولو ملاتړ ته وبولي او په اوسلو او صوفیا کې به د ناټو متحدین له افغان سولې خبر کړي. خلیلزاد دا سفر په داسې حال کې کوي چې د مصالحې عالی شورا وایي چې افغان حکومت او طالبان باید په شو توافقاتو عمل وکړي.
هر هغه نقاطو باندې او په هر هغه عملو باندې ټینګار چې د سولې د پروسې د ځان لامل ګرځي دا د افغانستان د خلکو په خیر نه ده. امیدواره یو چې طالبان د خپلو بندیانو د خوشو کېدو په لړ کې د همکارۍ روحیه خپله کړي او سولې ته اراده په عمل کې ثابته کړي. حکومت هم کوم توافقات چې کړي دي دا باید عملي شي تر څو بین الافغاني مذاکرات ته زمینه مساعده شي.
په همدې حال کې طالبانو ویلي چې د دوی د بندیانو په خلاصون کې افغان حکومت سستی کوي او د سولې خبرې ځنډوي. د طالبانو د قطر وین سویل شاین په یو ټیټ کې ویلي دوی خپلو خلاص شوو بندیانو ته هدایت کړی چې په خپلو کورونو کې اوسي یا د جګړې ډګر ته لاړ شي. د شاین په وینا خلاص شوو بندیانو پر عمل کړی خو هغه د ملي امنیت اداره ګرمه بللې ده چې په خلاص شوو بندیانو چاپی وهي نیسي او بیرته بندیانو وي. خو د سویل شاین د دې خبرو په جواب کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د زرګونو طالب بندیانو له خوشې کولو سره سره بیا هم طالبان د سولې خبرو ته تیار نه دي.
افغانستان حکومت بین الافغاني مذاکراتو ته متعهد ده، مګر متاسفانه چې مقابله خوا دې ته تعهد نه لري. سره لدې چې د افغانستان حکومت په زرهاو بندیان خوشې کړل، مګر دې وسم دې ته حاضر نه دي چې بین الافغاني مذاکرات وکړي. حتی راپورونه داسې وایي چې دغه څوک چې خوشی شوی دی بیرته د جنگ صفون ته ورغلی دی.
عام خلک بیا له زلمی خلیلزاد او د جګړې لخکیلو غاړو د جنگ را کمول غواړي او د سولې د خبرو پیل.
او افغان حکومت اوس دا وایي چې مقصد موږ د اشفاق سبب بندیان نه خوشی کوو، دا مجرمین دي، مقصد دی په اصلاح باندې. کچیر د سولې راځي او د دې ملت حاته ګوري، د ملت د یو پاداري باید اشفاق سبب کسان تام باید خوشی.
بس خلیلزاد خدغه غدس دواړه ته دغه سرکاني کی او
زلمی خلیلزاد د فبروري په میاشت کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ. لاغه ورسته دغه توافق د تدویق لپاره په زلونو سفرونه کړی دي، خو لا هم د بین الافغاني خبرو څرک نه لیدل کیږي. رحیم ګل ساروان، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ په یو راپور کې ویلي دي چې اکثره افغانان د سولې د روانو حسونه نا امید شوي دي او هغه یو استخباراتي لوبه بولي. دغه انسټیټیوټ په وینا په افغانستان کې د سولې په پروسه کې دخیل هیوادونه ریښتینې هڅه نه کوي او له ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کوي چې سولې ته د رسیدو لپاره د دې پروسې څارنه وکړي. ممتاز بهیر د کابل نه راپور راکړی دی.
د افغانستان د سولې انسټیټیوټ د یک شنبه په ورځ د افغان سولې په تړاو د خپلو سیړنو جزئیات له رسنیو سره شریک کړل چې پکې د دوه هیله تړون وروسته د افغان سولې په بهیر کې پرمختګونه او ستونزې سیړل شوې دي. د دغه انسټیټیوټ موندنې ښیي چې د دوه هیله تړون وروسته د سولې پروسه لا پیچلې شوې، تاوتریخوالی زیات شوی او شاوخوا 15% افغانان د سولې له روانو هڅو ناهیلي شوي او ورته د یوې استخباراتي لوبې په سترګه ګوري. د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی خبریالانو ته د راپور د وړاندې کولو پر مهال له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د افغان سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره له دې پروسې څخه سره نه وکړي،
ځکه وعده د پاکستان له لوري هم بار بار وشوې د افغانستان د سولې په موضوع کې، اما هیڅکله عملي نه شوې د ایران له لوري او حتی د سیمې د نورو هیوادونو له لوري. نو اوس د افغانستان لپاره په کار دي چې دغه سي خصوصا د مسولیت د ملګرو ملتونو دی او د یو ستراتیژیک پارتنر په توګه د امریکای دی چې که غواړي په رښتینی شکل د سولې لپاره په افغانستان کې کار وکړي، نو دغه موضوع دی وسارل سي و دې ارزول سي چې آیا څوک چې کومه وعده کوي تر سره کوي کنه، او که بار بار په هغه تیرو نقشو باندې او په تیرو نقشو باندې موږ مخکې زو په دې معنا چې بیا امریکا هم نه غواړي چې دلته سولې راشي.
د افغانستان د سولې انسټیټیوټ د سرګندونې په داسې حال کې کړی چې د افغان سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د جمعې په ورځ په ایران انتقاد وکړ چې د افغانستان د سولې په پروسه کې لازمه همکاري نه کوي. په کابل کې د ایران سفارت د ښاغلي خلیلزاد د سرګندونې رد کړي او هغه یې ناسمې بللې دي. د سیاسي چارو کارپو او د شخړو د مدیریت متخصص مشتاق رحیم امریکا غږ ته وویل په خپلواکه توګه د افغان سولې له پروسې څخه د ملګرو ملتونو څارنه او په دې پروسه کې د دغه نړیوال بنسټ ګډون به مثبتې نتیجې ولري.
تر کومه ځایه پورې چې د ملګرو ملتونو د تداخل بحث دی، نو لبد مرغه تر اوسه پورې خو امریکا شه د جګړې طرف پاتې شوی او د اوس د لپاره د جرګمار او منځګړي رول پلی لوبي، او د دې لقبل کتل کیږي چې ملګری ملتونو هغه رقم چې لازمه ده د سولې په بهیر کې ګډون نه لري، حتمان د دوی ګډون ګټه کوي، اما په هغه صورت کې چې دا ګډون د طرفاینو چې هغه د افغانستان حکومت ته امریکایان دي که طالبان دي دوی دا غیر څخه خلاص وو سیږي.
خو ښاغلی رحیم وویل که ملګری ملتونه د افغانستان په مسله کې د کوم خکیل لوري تر اغیز لاندې د سولې په پروسه کې ګډون وکړي د مثبت بدلون ته مترین نه کیږي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ د غراز د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي لوړه کچه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره باید دواړه خواوې په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي. د دغه انسټیټیوټ مرستیال بشیر عاطف وویل
مثال د طالبانو تحریک وایي چې کله موږ بین الافغاني خبرو ته کیناستو نو د لنډمهاله حکومت غوښتنه کوو. افغان حکومت پر دایمي اوربند ټینګار کوي او د حکومت نظام پر پاتې کېدو باندې. دا هغه مسائل دي چې بین الافغاني خبرو ته د ورتګ په لاره کې زموږ په نظر د خندونو یوه برخه جوړوي. تر څو په دریځونو کې لږ نرموالی رامنځته نه شي بین الافغاني خبرې منطقا نه پیلېږي، ځکه چې هغه خبرې بیا په نورو لانجو باندې بدلېږي.
خو دغه انسټیټیوټ د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو خوشي کول او په افغانستان کې له شاوخوا 14,000 څخه 8,600 سرتیرو ته د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل د سولې په روانه پروسه کې د پرمختګونو په توګه یاد کړي دي. د افغان سولې په تړاو د اندېښنې په داسې حال کې مطرح شوي چې د افغانستان د بیا پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د خبرو لپاره افغانستان، قطر، پاکستان، ناروې او بلغاریا ته د خپلو سفرونو لړۍ پیل کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی خلیلزاد به په کابل او دوحه کې له افغان او طالب چارواکو سره د لیدنې پر مهال د بندیانو پر وروستۍ تبادلې او د تاوتریخوالي پر کمولو باندې چې له امله یې بین الافغاني مذاکرات له خنډ سره مخامخ شوي ټینګار وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي دي کسه هم د کورونا د ویروس د مثبتو پیښو شمیر کم شوی دی، مګر په یو شمیر ولایتونو کې لا هم د کورونا ویروس د خپرېدو په حال کې دی. بل پلو د افغانستان، چین، پاکستان او د نیپال د بارنیو چارو وزیران د اقتصادي مسلو ترڅنګ د کورونا د وبا سره د مبارزې په مسلې هم سبا خبرې کوي. د کابل نه د امریکا غا خبريال اکرام شینواری رپورټ را لګل.
د عامې روغتیا وزارت وایان ډاکټر اکمل سمسور د یکشنبې په ورځ خبريالان ته ویل چې په تیرو څلوېښت ساعتونو کې په ولس ولایتونو کې د ټولو مینه شوو 121 مشکوکو پیښو څخه 121 مثبتې ختلي چې ورسره په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ټولو مثبتو پیښو شمېر له 6 څخه اوړېدلې دي.
متاسفانه په تیرو څلوېښت ساعتو کې 12 مړینې لرو چې 12 تنان د کووېډ-19 له سبب مړه شوي دي چې د ټولو مړو شمېر د کووېډ نسل سبب 2950 ته رسیږي. خوشبختانه 318 تنان رغیدلی دي جوړ شوی دي چې د ټولو رغیدلو شمیر 25180 ته رسیږي. نو که وګورو د تیرې ورځې په پرتله د موږ واقعیات لږ څه زیات شوي دي.
د عامې روغتیا وزارت وایي ویل چې په عمومي ډول د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو شمیر کم شوی، خو هغه ویل چې په یو شمیر ولایتونو کې لا هم د مشکوکو پیښو د معنی د مثبتو پیښو پایلو کچه ډېره لوړه ده. ډاکټر سمسور د هرات، بادغیس، غور، نیمروز، کندهار، زابل، بلخ او خوست ولایتونه په دغه ولایتونو کې یاد کړل. د عامې روغتیا وزارت وایي د دغه ولایتونو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د اختر په ورځو کې دي د خورا زیات احتیاط څخه کار واخلي او د کور خد وټلو پر مهال دی ټولنیز واټن مراد کی او ماسک دی هم وکړی. ته بل خدای امر روغتیا وزارت په دغه وزارت کې د فساد د شتون په اړه د افغانستان د بازرس یا سرمپاتش د دفتر د مشر روسي سرګندونی تایید کړی او ویل چې دغه وزارت په خپل د سرمپاتش دفتر سره د فساد د دوسیو د پلاتنی په برخه کې مرسته کړې ده. اکمل سمسوري ویل چې د فساد په تور یو شمیر مامورین لوی سرمولای ته هم ماری پیښوي. خدای امر روغتیا وزارت یې نمونه ځکه نشي افشا کوله چې د محکمې د حکم راځي هغه یوازې په فساد باندې تورن کسان ګڼل کی.
خو یو شی باید سی واضح ووایم چې لوړپورې چارواکي یا زورواکي د دو تر شاوي بیا هم د وزارت سیاتامې رهبری په دې باندې تعهد لري هر څوک چې فساد کې دخیل وي هغه موږ سره نوالي ته معرفي کوو. وزیر صاحب خپل ویلي که زه یو ورځم په وزارت کې پاتې شم مفسد نفر نه پرېږدم. ضرورت نه ده چې زه 4 کاله وزارت وکم یا 15 کاله وزارت وکم، 2 ورځې د وزارت وکم خو پاک وزارت دی وکم، د دې دپاره دی وکم چې صحیح سکتور قوي شي.
تعمیر روغتیا وزارت نږدې یو میاشت وړاندې لوی څارنوالۍ ته د اداري فساد په تور د دغه وزارت د 70 مامورینو د معرفي کولو خبر ورکړی و. دا مامورین وروسته لاغې لوی څارنوالۍ ته معرفي شو چې یوې سیمه ییزې رسنۍ په دغه وزارت کې د فساد د شتون او په ځانګړي ډول د مصنوعي تنفس یا وینټیلیټرونو د ورکېدو او بهر ته د قاچاق کېدو خبر ورکړ. د افغانستان د بازرس دفتر د وینټیلیټرونو د ورکېدو خبر ناسم ګڼلی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې ټاکل شوي د دوشنبې په ورځ به د چین، پاکستان، نیپال او افغانستان د بهرنۍ چارو وزیران د یو ویډیو کانفرانس له لارې د نورو مسلو ترڅنګ په سیمه کې د کورونا د وایرس د وبا پر اغېزو هم خبرې وکړي. د بهرنۍ چارو وزارت وایان ګران هیواد وایي چې په کانفرانس کې به په اقتصادي مسلو هم ګډوال سره خبرې وکړي.
د دې غونډې د بحث عمده اهداف د کورونا ویروس سره مبارزه، د سیمې د اقتصادي همکاریو پراختیا او د سیمې تجارتي او اقتصادي نخلول دي چې د افغانستان د بهرني سیاست د عمده لومړیتوبونو په چوکاټ کې حسابيږي.
د کورونا وایرس وبا چې لومړی د 2019 میلادي کال تر دسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ولایت د وخان په ښار کې خپره شوې، د نړۍ د نورو هیوادو په سیری د افغانستان په ګډون د سیمې ټولو هیوادو ته ستر زیانونه اړولي او په سیمه کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه درولي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د کورونا د ویروس سره د مبارزې لپاره د افغانستان د پلټنې ادارې د شنبې په ورځ ویل چې په دغه برخه کې اداري فساد موجود دی. دا د دوی د سیړنو نتیجه ده. د وینټیلیټرونو په برخه کې چې د پژوا خبری اژانس راپورټ ورکړی و، په هغه برخه کې هم د ادارې ویلي دي چې د 3 ماشینونو نه 5 په افغانستان کې موجود دي. منګلک مخکې په همدې ارتباط د پژواک د خبری اژانس رئیس دانش کروخیل صاحب سره وغږیدو. کروخیل صاحب، د اساس د ادعا په برخه کې چې ماشینونه قاچاق شوي دي، د افغانستان ادارې ویلي دي چې 5 ماشینونه موجود دي، مګر وایي ځینو نورو برخو کې اداري فساد شته. تاسو څه وایئ کروخیل صاحب؟
رښتیا هم پرون د دې کانفرنس مونږ واورید دوی د افغانستان خلکو ته ناسم معلومات ورکوي. دوی په همدغه کانفرانس کې دا هم وویل چې هغه د 315 ویینټیلیټرونه چې د عامې روغتیا وزارت په اختیار کې وو، له هغوی نه دوی 218 تثبیت کړي. معنا دا چې 2 تر اوسه پورې دوی ته معلوم نه دي چې دا چیرته دي، په کوم هیواد خرڅوي. او دغه د 315 نو مرسته شو ویینټیلیټرونو په اړه باندې چې دوی کومه خبره وکړه، دا خبره تر یو حده پورې سمه ده چې دوی خپله وایي چې په دې کې ودانې تر اوسه پورې نادرک دي. اما دوی دې خبرې ته اشاره نه کوي چې کله چې د پژواک راپور خپور شو، د هغوی نه سمدستي وروسته دوی اعلان وکړ چې دوی سره 10 ویینټیلیټرونه مرسته شوې. نن چې 315 ته دا شمېره رسېدلې، دا معنا چې 6 ویینټیلیټرونه زمونږ د راپور نه وروسته په لیست کې اضافه شوي. داسې په ډېرو حساسو وخت کې دغه ویینټیلیټرونه 2 سیستم ته نه رسېدل او د افغانستان خلکو د تداوی لپاره ته کار نه اخیسته. زه فکر کوم دا ملي خیانت ده او د عامې روغتیا وزارت باید ته ځواب وایي.
یعنی تاسو وسم قانی ناسته او غواړئ چې دې قضیه ته ادامه ورکړي تر څو د افغانستان ولس تاریخیا وویل شي. مګر د دغه ادارې رئیس غزال حارث ویلي دي چې د دوی سیلنې خي چې د افغانستان په سلور د شولتونو کې د کورونا د بودیجې په مصرف کې غبن شوی دی. تاسو ته د نورو ولایتونو کې په دې برخه کې څه ثابت شوی دي؟ ساسران لري
دغه ادارې سره د افغانستان په ټولو ولایتونو کې چې د کورونا سره د مبارزې لپاره کمې مرستې یا کمې پیسې ځانګړې شوي وي، دغه په اړه چې کوم فساد رامنځته شوی و، نه یوازې په هغو موږ راپورونه خپاره کړي، بلکې دغه ادارې ته هم اسناد ورکړي. د پژواک یو گزارش ته اشاره کوم چې هغه لمونږ د غور نه ورکړی و. هلته 2,000 افغانۍ و په ډېر کم 40 قلمه مالونو کې ځینې وسایل په لوړه بیه اخیستل شوي و. یا کېدی شي د افغانستان خلکو د پژواک یو گزارش دا هم لیدلی چې د افغان جاپان روغتون ته دوی یو رول تشنم کاغذ چې هغه د افغانستان په بازار کې 15 افغانۍ خرڅېږي، دوی په 115 افغانۍ، یعنی د 15 افغانیو یو توکی په 115 افغانۍ په دغه روغتون پلورلی و. یعنې زه به تاسو ته دا ووایم چې دا کوم اسناد چې موږ خپاره کړي یا تر موږ رسیدلي، زه دا په جرأت باندې ویلی سم چې په هرو 100 افغانیو کې 8 افغانۍ غلا شوي او ورکې شوي او له دې ملت سره جفا شوي.
اوس خو دغه ادارې ویلي دي چې ځینو کسانو چې د دوی د تحقیقاتو په اساس معلومه شوې ده چې غبن کړی، پیسې خوړلې دي، غلطي کړې ده، نو هغه باندې قضایي ارګانونو ته وسپاري. دا د مسلې حل دی.
بل لاره نشته. زه فکر کوم د افغانستان د خلکو خيله له دوی نام ده چې نه یوازې دوی عدلي ارګانونو ته وپیژندل شي، بلکې دا موضوع جدي وڅېړل شي. ځکه چې په افغانانو باندې زما په ان دغه سپدې ورځې بیا ناراضي، خو یو څوک چې د دوی له کفنونو نغلا کوي که دا نه محکمه کیږي، زه فکر کوم دا ولې د ملت سره لویه جفایي.
ډیره زیاته مننه تاسو نه دانش کړو خیل صاحب کور دی ودان.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
یونیسف د پکتیا په یو شمیر اغو سیمو کې چې د کوونکې خوونځیو ته نشي تللې، د خاصو جوړ شوو ټولګیو خوونکو ته ځینې عایداتي سرچینې برابروي. خبریال ابراهیم رحیمی راپور شالي غلده.
د ماشومانو د زده کړې د غزنګړي ټولګي چې خوونکو ته د یونیسف په مالی لګښت عایداتي سرچینې برابرېږي، مخکې دغه سازمان جوړ کړی وو، خو دا څه موده د ښوونکو د معاش لپاره بودیجه نه لرله. د پکتیا د ولی مرستیال عبدالولي سهیر دغه پروژې د پرانیستې پر مهال وویل، د دې لپاره چې ښوونکي وهڅول شي، هغوی ته د لنګو غواوو او موټرو د ورکړې تر څنګ یو شمېر کلیوالي دوکانونه جوړیږي. د نوموړي په وینا، ښوونکي به د شیدو او مستو د خرڅلاو، د موټر چلولو او د غراز د دوکاندارۍ له درکه له لاسته ورتلونکي عاید څخه خپلې اقتصادي ستونزې تر یوه بریده هواری کړي.
موټر یا وسیله د نقلیه دویم ترڅنګ چې زه دا خطای دوم خو کاش کې ټول فوکس پام دی شوی وای غواوی د یو شمیر سیمو کې چې البته ټول څلور سیمه برابرېږي په هغه کې کلی دي ضرورتونو د پاره د خوراکي توکو یا نور لمړنۍ ضرورتونو دکانونه په نظر کې ورته نیولې دي.
د پوهنې ریاست مسؤلینو په وینا دغه اقتصادي پروژه د ماشومانو د زده کړو د ځانګړو ټولګیو د اته څلوېښتو ښوونکو لپاره د پکتیا په مرکز ګردیز وزیزه دران سمکنی احمد ابا او سید کرم ولسوالیو کې تطبیقیږي. د پکتیا د ولی مرستیال عبدالولی صحی وایي چې د یادې پروژې په تطبیق سره د ښې نتیجې په پایله کې یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی صندوق دغه اقتصادي پروګرام نورو سیمو ته هم غځوي.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د افریقایي ملکونو سره د خپلې اوږدې مودې په انډیوالۍ ویاړي. د انډیوالۍ په متقابل ګټو په ګډو ډیموکراتیکو ارزښتونو او د لسیزو په اوږدو کې په ژمنو باندې ولاړه ده چې د افریقا د خلکو ژوند ښه شي. زموږ زیاته همکاري د مرستو د رسولو پورې اړه لري. د څه باندې یو سلو شلو هیوادونو سره په شراکت د امریکا حکومت کار کوي چې د کووډ 19 وبادا په ماته ورکولو کې مرسته وکړي. د امریکا د بین المللي انکشاف ادارې یا یو ایس آی ډی په دې کوشش کې مخکښه ده د بارانه وچار د وزارت د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي لپاره مرکزونه د دفاع وزارت او د امریکا د عکس العمل نورې برخې پر لپسې زیار باسي چې د روغتیا د سیستمونو بشري مرستو اقتصادي او امنیتي مرسته وکړي او دغه کوششونه باثباته کړي. د افریقا لپاره د ادارې چارو د سنبالونکي مرسل کریس میلونی وویل دا مهمه ده چې څرګنده کړو دغه مرسته د جمهور رئیس د افریقا د ستراتیژۍ د درې مهمو هدفونو سره برابره ده. لومړی هدف د مهم افریقایي هیوادونو سره تجارت او تجارتي اړیکو ته پرمختګ ورکول دي چې د امریکا او افریقا نیکمرغي او بریالیتوب زیات کړي. دوهم هدف لسرحد نه په اخوا لرختي او امنیتي ګواښونو نه د امریکا ژغورل دي. دریم هدف د افریقایي هیوادونو سره مرسته کول دي چې د ثبات د ادبا او مسؤوله حکومتوالي په لور پرمختګ وکړي او هغه څو وکړي چې دلته په یو ایس ای آی ډی کې ورته په خپل پخو درې دل وای. دویلې د دې یادونه مهمه ده چې همداسې اوس موږ د کووېډ 19 سره په مبارزه اخته یو او زه د دې رپورټ په ورکولو سره احساسات شوم چې نن موږ تقریبا د 350 میلیونو ډالر ژمنه کوو چې د افریقا د لوی صحرا د ټولو هیوادونو سره مرسته وکړو چې د کووېډ 19 وبا ځواب ووایي. د چارو د سنبالونکي مرستیال مالونی وویل امریکا په تیرو لسیزو کې په میلیاردو ډالر پانګه اچونه کړې ده په خاصه توګه د پیپفار او د جمهور رئیس د ملاریا د ابتکار له لارې دغه پانګه اچونه شوې ده چې په ټوله افریقا کې زموږ لپاره په باور ولاړ نه منونکېدونکي روابط پیدا کړي دي. د مثال په ډول یو شی چې زه فکر کوم هیجانوونکی دی هغه دا ده چې موږ په جنوبي افریقا کې د دې قابلیت درلود تقریبا 60,000 روغتیا پالان تقویه کړو چې په عنعنوي توګه یې د پیفار په چوکاټ کې کار کوو ځکه نو د ایډز ضد چوکاټ اوس محوري بڼه غوره کړې ده د کووېډ په باره کې کار کوي. ملونی بیا وایي دغه قابلیت یاد شوی چوکاټونه تقویه کوي. موږ وکولای شو چې پرمختګ ورکړو او زموږ په عکس العمل کې ډېر مهم دی. زه په دې باور لرم زموږ روابط او ګډې تجربې چې موږ په تیرو لسیزو کې د افریقایي هیوادونو د انډیوالانو سره درلودل د موږ سره به مرسته وکړي چې نن د کووېډ 19 د ستونزې او د پرمختګ د پراخو موضوعګانو چې تر لاس لاندې دي غم وخورو. ګرانو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سرمقاله چې تاسو واورئ.
د آشنا رادیو درنوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوخ لیسپارو اوس د امریکا غا